سحر مو نیک مرغا نجیب عامر مجید بابر او تخنیکی همکار علی محمود تماشا لډیو په دې سهارنۍ خبرونه کې ستاسو هر کله کوي نن د شروع ورځ او د فروری د میاشتې 19 ده د حکومت او طالبانو ترمنځ د ناندریو سیوا کېدل د ایرانی حکومت په سرګندونو د پاکستان غبرګون او د پاکستان امنیتي حالات په دې خبرونه کې څیړو خو په سر کې خبرونه اورو د مجید بابر نه
سهار مو بخیر او لمبه د مشال خبرونو سرټکی پاکستانی طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی کمیټې طالبانو نه د جنگ بندای غوښتنه کړې پاکستان ویلي چې ایران له پکار دي د پاکستان د پلو احترام وکړي د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی وای چې کله روان کال نه پس آسترالین ځواکونه افغانستان کې پاتې شول نو ورته به د افغان قوانینو نه استثنا ورکړي شي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستانی طالبانو لخوا نامزدی کمیټې سره د امن د خبرو اترو د بیا شروع کولو لپاره حکومتي کمیټې د طالبانو نه د جګمندۍ مطالبه کړې ده حکومتي امن کمیټې دا غوښتنه پرون په یو خبره شوې بیانیه کې په دې تناظر کې کړې ده چې د طالبانو لخوا که بریدونه هم داسې جاري وي نو هغوی به دغه خبرې اترې جاري ونه ساتل شي د پاکستانی طالبانو سره تعلق لرونکي یوې ډلې د تیر ګل په ورځ د درویشتو پاکستانی سرتیرو د وژلو اعلان کړی و چې له وجې پرونی خبرې اترې منسوخې شوې د دې نه علاوه پرون په پېښور کې هم دوه حکومتي سرتیري ووژلی شول راپورونه وایي چې د تیرې میاشتې د یو کم 1.5 نه پس کله چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف طالبانو سره د خبرو اترو اعلان کړی و تر دا مهال د طالبانو لخوا د تشدد په پیښو کې 60 کسان وژل شوي دي بلخوا د طالبانو لخوا د نامزدی کمیټه یو غړي پروفیسر ابراهیم ایف پی خبرې جانس ته ویلي چې پاکستانی طالبان هم د جنگ بندۍ لپاره هڅه کوي پاکستان د ایران د خارجه وزیر په هغه بیان د سخت تشویش څرګندونه کړې چې ویلي وو د ایراني سرتیرو خوشی کولو لپاره به د پاکستان دننه ځواکونه لیږي راپورونه وایي دغه ایراني سرتیري وسلوالو د ایراني خوانه پاکستان خواته تښتولې دي د پاکستان سرکاري خبري اجانس د خارجه دفتر د ویان د تسنیم اسلم په حواله وایي چې تسنیم اسلم د غندنې ترڅنګ ویلي چې د ایران ځواکونه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کولو سره زموږ هیواد ته د ننوتلو اختیار نه لري دی وویل چې پاکستان د ایران چارواکي خبر کړي چې اف سی ټوله سیمه کې جامع حفاظتي انتظام لري او زیاته کړي چې کېدای شي د غیرانی تختول شوي سرتیري اوس هم د ایراني پولو دننه وي دواړو هیوادونو امنیتي ادارې په باقاعده توګه په رابطه کې دي او د فروری په 19 نیټه به کوټه کې د پاک ایران غونډه کیږي ویاندې وویل موږ له یو بل د پولو احترام پکار دی د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی ویلی دی چې کله روان کال نه پس آسترالین ځواکونه افغانستان کې پاتې شول نو ورته به د افغان قوانینو له لارې د سزاګانو نه استثنا ورکړل شي یو آسترالوي ورځپاڼې سیډنی مارننګ نیوز دا خبرې د بسم الله محمدی په حواله پس له هغې خبرې کړې دي کله چې هغه پرون د آسترالیا په کیمبرا ښار کې د دغه هیواد د دفاع وزیر ډیوډ جانسن سره ملاقات وکړو د دفاع د دواړو وزیرانو ترمنځ دا ملاقات د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه امنیتي تړون د شرایطو برابرولو په لړ کې و چې له مخه به یې 400 آسترالوي سرتیري په افغانستان کې د 2016 کال نه پس پاتې کیږي کله به چې د بهرنیو ځواکونو زیاته برخه د دغه هیواد نه ووځي د افغان قوانینو نه د استثنا موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لار کې تر ټولو مهم خنډ دی د سعودي عرب حکومت د افغانستان سره 3 میاشتې ټولنې سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې یو تړون لاسلیک کړ دا تړون پرون په کابل کې د سعودي عرب د مرستیال سفیر سلیمان العربي او د افغاني 3 میاشتې ټولنې د مشر فاطمه ګیلاني ترمنځ لاسلیک شو میرمن ګیلاني وویل د سعودي عرب حکومت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال خاص استادی یان کوبیش په افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیتي ټینګ کړي یان کوبیش پرون په کابل کې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د 102 ولایتي غړو د لوړې په مراسمو کې وویل دوغړم چې له دې موقع نه په استفادې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د کورونو چارو وزارت ملي اردو او ملي امنیت ته پیغام ورکړم چې باید د رای ورکولو د مرکزونو کاندیدانو او ستاسو ټولو امنیت وساتي تر څو خپل کارونه پر مخ یوسي د یوکرین په مرکز کیف کې تیر شپه هم د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ خطو دوام وکړ د راپورونو تر مخې د وو پولیسو په ګډون په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه ولس کسان وجل شوی او سلګونه نور جوبل دی. دا په یوکرین کې د ولسمشر ویکتور یارنکوویچ د واک پر ضد په درو میاشتونو مظاهرو کې تر ټولو خونړی پیښه ده. په همدې حال کې د اپوزیشن دوو مشرانو د روانې شخړې د حل لپاره له ولسمشر یارنکوویچ سره کتنه کړې، خو راپورونه وایي چې دا خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. د اپوزیشن مشر ویتالی کلیچکو وویل ولسمشر ویکتور یارنکوویچ د دوی د غوښتنه چې له ښار څخه د پولیس لرې کړي ونه منله. د زیاته کړه I'm very unhappy because اور اس سے خبر دا جی ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف ویلی چې هغه هیله مند چې دروان کال تر جولای د میاشتې پورې به د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د دغه هواد ایټمی معاملې سره تر ورسی. هغه ظریف دا خبره پروند شپږو طاقتونو سره د خبرو اترو د بهر پړوم به ورځ د خپل شپږ کسیزي مذاکراتي ډلې د مشرۍ پر مهال وکړه. د خبرو اترو دا بهر د ایران د لنجمن ایټمی پروګرام په اړه د اندېښنو ختمولو په لړ کې د یوې اوږد مهالې لوزنامې کولو مخکېږي. چارواکي وایي چې پرون په ویانا کې د ټولو خواوو ترمنځ ملاقات نه پس دوه اړخیزه ملاقاتونه هم وشول. همدغه ډول یو ملاقات د ایران او امریکا د وفدونو ترمنځ هم وشو. د مشال د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
سلام پښتونخوا او سهار مو په خیر. په دې خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم او په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه شننې او مرکې درته لرو. د حکومت لخوا ټاکل شوی مذاکراتي ډله وایي د طالبانو د سولې د باور نه پس خبرې مخکې تللی شي، خو د طالبانو مذاکراتي ډله وایي حکومت په سوله سنجیده نه دی. پاکستان وایي د ایرانی وزیر سرګندونې چې د خپلو سرتیرو د خوشی کولو لپاره یې کړې د تشویش وړ دی. د پېښور خبریالانو پرون د پریس کلب په وړاندې مظاهره وکړه. څه یې غوښتل؟
حکومت په دې اړه په مکمل توګه ناکام شوی دی. څه قسمه تحفظ لپاره هغوی څه ګامونه نه دي پورته کړی.
د طالبانو د پخوانی وزیر په پېښور کې وژل کېدل په سولې سا اغېز لري. په دې موضوع د طرف ورلرو مرکه هم په دې موضوع در سره شته. په یوکرین کې حالات توجن شوي، په دې موضوع هم راپور لرو. او په خوست کې د یوې ښځینه شاعرې د کتاب مخکتنه شوې. هغه وایي
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړلی شي، هغه زورونه چې په دې تیریږي هغه ته ښه انځورونه ښه انعکاس کړي، او په ټولنه کې دا منفي رواجونه او کلتورونه چې موږ له هغې نه ډېرې ځورېږو هغه له منځه یوسي.
دا او نور موضوعات راسره په دې خپرونه کې دي، راسره تم شه. د طالبانو لخوا ټاکل شوی مذاکراتي ډله وایي حکومت د سولې لپاره سنجیده نه دی. او پاکستان وایي د ایراني حکومت د خپلو سرتیرو د خوشی کولو لپاره له پاکستانه غوښتنې په جدي انداز کې دي او دوی ته د تشویش وړ دي. په دې موضوع له اسلام آباد د خپل همکار نه معلومات اخلو. ګرانه همکاره، که په سر کې په دې موضوع رڼا واچوي چې د مومندو د پیښې نه پس داسې اورېدل کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوبه بیا خړې شوې دي، او د طالبانو لخوا چې کوم مذاکراتي ډله ټاکل شوې ده هغوی ویلي چې حکومت په سوله کې سنجیده نه دی.
جی، لکه څنګه چې تاسو ویلي، د طالبانو او د حکومتي ډلې ترمنځ چې کوم مذاکرات روان وو، او بیا د مومندو ایجنسۍ د پیښې نه هغه د ځنخ کار شو. د هغې کله چې پرون د حکومتي ډلې د وزیر اعظم سره ملاقات وکړو، د هغې وروسته د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه رسنو سره خبرو کې ویل چې حکومت غیر سنجیده دی، او که دوی سره ملاقات کړی نو دا د مذاکراتو عمل چې کوم دی دا به مخ په وړاندې تللی و، ځکه چې طالبانو د دوی کمیټې ته پوره اختیارات ورکړي دي او دوی غواړي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي. او د امن لپاره مذاکرات ډېر ضروري دي، نو باید چې حکومتي ډلې چې کوم دی هغه دوی سره ملاقات کړی و. جی،
خاګران همکار په دې بل موضوع هم کرنا واچوي. پرون د ایران د کورنۍ چارو وزیر داسې څرګندونه وکړه چې د دوی 15 سرتیری چې دی هغه د یوې ډلې هغه وکړي چې هغه ډله په پاکستان کې په بلوچستان کې فعالیت کوي. که پاکستان د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره خوندي خوشی کولو لپاره هلې ځلې ونه کړي نو د دوی سرتیری به د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي او دغه خپل کسان به را خوشی کړي. په دې اړه آیا د پاکستان د حکومت کم چارواکي عکس العمل مخې ته راغلي؟
جی بالکل، د دفتر خارجه او ان بی تسلیم اسلم تیر ورځ یو بیان کې د ایران د داخله چارو وزیر عبدالرضا فاضلی په هغه بیان باندې سخت ټکونه کړی دي چې پکې د ایران لخوا ویل شوی و چې پاکستان زموږ تختول شوی اهلکاران یا سرتیری زبازیابۍ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. په کومه چې بیان دی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د ختمون لپاره غوره اقدامات کوي او پاکستان په حدودو کې د ایرانی ګارډ یا سرتیرو د شتون یا موجودیت هیڅ اطلاع دې ته نه ده راغلی. نجیب امیر داسې هم ویل کېږي چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې پکې ایران د پاکستان غوښتنه کړې ده چې ترهګر ډلې جیش العدل غړي دي ونیول شي او دوی ته په لاس ورکړل شي، ځکه چې په دغه سرتیرو په تختونه کې چې دی نو د دې ډلې کسان ککړ دي.
ډېره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په روانو چارو تاسو ته معلومات درکول. لوی د امیر استاد په خبر ته ورزو.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
مشال ریډیو ته مو غوغنی ولې له اسلام آباد تاسو زمونږ د خبريال نه واوریدل چې د حکومت د طالبانو لخوا د سولې لپاره ټاکل شوی کمیټه وای حکومت په سولې کې سنجیده نه دی. دا چې حکومت سوي په دې اړه هم یو راپور لرو. په لګه شی بکی خوس په خبر نه زمونږ همکار له ټلیفون په کل خراسره دی. په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې وي، جدي په خیره مست شوی په ممندو کې د طالبانو ویان ویلي چې دوی د پاکستان د پوز د اف سی درویش سرتیری چې تختولی وو هغه وژلی دي. همدارنګه پرون په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د پوز یو میجر په ډزو کې وژل شوی او په دې موضوع باندې له پیښور زمونږ همکار را سره دی. پرون په اسمبلی کې هم په امنیتي حالاتو باندې خبرې اترې شوې. په دې ټولو موضوعاتو باندې ګران همکاره کرنا واچوي.
ډیره مننه. دې څنګه کې تاسو پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی اجلاس پرون ماښام وشو. د اسمبلی د اجلاس په اجنډا کې د خیبر پختونخوا
ګرانم کار ستاسو اواز مونږ ته سم راونه رسیده. کله سره فایل کوي ځکه سیګنل کمزور و. په سملې کې په امنیتی حالاتو باندې څه خبرې شوې؟
ډیره مننه. تیر ورځ د سملې اجلاس ماخام وشو. د سملې اجلاس په ایجنډا کې د خیبر پختونخوا د امنیت په وضعیت باندې خبرې کول د ایجنډا کې شامل وو. خو وزیر اعلی سملې اجلاس نه حاضر شوه نو اپوزیشن په ام نورمال باندې د بحث کولو نه انکار وکړو. سردار مهتاب عباسی، سردار حسین بابک چې ته د خیبر پختونخوا د ام نورمال په صورت حل باندې بحث وکا، خو سردار حسین بابک انکار وکړو. هغه وی چې په داسې حال کې چې وزیر اعلی په تیسمنه په اجلاس کې موجود نه وي نو په داسې حال کې په ام نورمال باندې خبرې کول هیڅ ګټه نه لري. په دې باندې بیا ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد، د اجلاس ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد په مشرۍ کې روان وو. نو ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد تر سبا پورې اجلاس وړاندو او هغه حکم جاری کړ چې سبا دې د اسمبلی اجلاس ته وزیر اعلی، هوم سیکرټری او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر حاضر شي. نو چې وزیر اعلی، سیکرټری، هوم او آی جی اجلاس کې حاضر شي نو سبا به د خیبر پختونخوا د امن او امان په صورت حال باندې په اسمبلی کې بحث کیږي.
صحیح. ډیره زیاته مننه. او قدم راته وای چې په پیښور کې د پاکستان د پوز یو لوړ رتبه افسر د وسلوالو په ډزو کې وژل شو، آیا د امنیتی چارواکو له خوا سرګندونې مخې ته راغلي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د امنیت د ټینګولو لپاره سالي ځلې کوي؟
جی په دې اړه باندې خو امنیتي چارواکو هیڅ قسمه بیان نه دی ورکړی. دا خو صرف آئی ایس پی آر دا وینا وه چې دغه میجر چې کوم دی دا د پېښور سره نږدې وجل شوی دی. خو کله چې مونږ معلومات وکړو نو زمونږ سرچینو مونږ ته وویل چې دا د خیبر ایجنسۍ بادرخیلو سیمه کې دغه کس وجل شوی دی. خو پېښور کې خو د امن او امان د ټینګښت لپاره چې کوم ګامونه دي هغه د مخکې له هم ډېر کلک دي. د پېښور په هر ځای کې چک پوسټونه موجود دي، په هر مین روډ باندې چې کوم کینټ ایریا دا د فوجیانو کومې علاقې دي هغه فوجیانو هغه علاقو ته چې تاسو ور ننوځي نو هر روډ باندې چک پوسټ دی، سخت چیکنګ کېږي، شناختی کارت چیک کېږي. نو پېښور کې خو د مخکې نه هغه پوره چې کوم کوټلي ګامونه دي هغه پورته کړي شوي دي.
ډېره زیاته مننه. په لږه شېبه کې نور موضوعاتو باندې رڼا چاورېدونکو راسره اوسه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پر پوځیانو د وسلوالو طالبانو روستۍ حمله ته په پام سره د حکومت لخوا ګمارل شوی کمیټه وايي په دغه سي وضعیت کې د سولې خبرې نشي مخته وړي. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه، بیا یې د وزیر اعظم نواز شریف سره وکتل او څرګنده کړه چې که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي نو د مومندو د پیښې په سیر د پیښو نه به لاس اخلي. ډي پی خبري اژانس په دې موضوع راپور لري چې لنډیز تاسو ته نور یاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان وایي تر هغه پورې له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي چې حمله درولې نه وي. اسلام آباد دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې درویش پاکستاني عسکر چې په 2010 میلادي کال کې برمته کړي وو وژل. د جرمني ډي پی خبري اژانس د راپور له مخې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت لخوا ګمارل شوی څلور کسیزې کمیټې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه بحث وکړ او له غونډې وروسته یې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې پریکړه وشوه چې د سولې خبرې دې وځنډول شي. اسلام آباد نږدې دوه اونۍ مخکې له طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړی وو. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت استازو په یو بیان کې ویلي چې د مومندو له پیښې وروسته وضعیت بیخي بدل شوی او دغه کمیټه نور تر هغو پورې د سولې پروسه مخته نشي وړی چې طالبان د تاوتریخوالي له ټولو اعمالو لاس وانخلي او ژمنه ونه کړي چې غواړي سوله وکړي. د کمیټې که څه هم د ځنډولو خبر نه ده کړی خو دوه ځلې په دې ټینګار کړی چې په دغسې وضعیت کې چې طالبان حملو ته دوام ورکوي نشي کولی د سولې عملیه مخته یوسي. طالبانو له خپل لوري په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه د سولې د خبرو پر مخ بیولو کې جدي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد وویل دوی له مختلفو ډلو سره په تماس کې دي او هڅه کوي هغوی قانع کړي چې حمله پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو بریدونو په تازه پیښو کې یو عسکر د جنوبي وزیرستان په لدها او د پوځ یو جګړن په پېښور کې په حملو او نښتو کې وژل شوی دی. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې دغه پیښو په اړه یې دې اژانس ته معلومات ورکړي دغه راز ویلي چې د عسکرو په ډزو درې وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره میاشت په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو په هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو کمیټه وټاکله خو له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې د سولې د خبرو راتلونکي ډاډمنه نه ده.
نوریاس نوری تغواگوی امریکایی و رسپانه لاس انجلس تایمز لیکی لافغانستان دا وطلو پا صورت که امریکا غواری چه دا پاکستان پا قبایلی سیمو که دا القاعده و طالبانو وسلوالو پا نخکول لپاره دا منزنی اسیا لحوادونو پوزی اردی و غواری دا دی مقاله مهم برخی دا مجید بابر نورو.
امریکایی و رسپانه لاس انجلس تایم پا خپلی و مقاله که دا زین امریکایی چارواکو لخلی لیکی چه که امریکا دا افغانستان نا پا خپلو طول و سرتی روش تنولو بانده مجبور شوا نا دا اوباما انتظامیا پا یو داس پلان جوڑه ولو کار کوی چه لما خبای دا وستی ایشیا پا ریاستونو که دا بی پیلت آلوتو کو اڈی تر لحسه کولیشی. دا و رسپانه پا خبر امریکا غواری چه دا 2013 کال نپس دا پاکستان پا قبایلی سیمو که دا القاعده و وسلوالو طالبانو دا نخه کولو پا مخه دا بی پیلت آلوتو کو کمپاین جاری وساتی. ورسپانه لیکي چې که امریکا په وستي ایشیایي ریاستونو کې د ډرون الوتکو لپاره په متبادلو اډو حاصلولو کې کامیاب هم شي خو بیا هم د افغان اډو نعم البدل نشي کېدی. هغه ځکه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې امریکایي استخباراتي ادارې CIA ته د القاعده او وسلوالو څارنه او په نښه کول د دغو اډو نه ډېر اسان دي. ورسپانه لیکي چې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د امنیتي تړون په سر د تعطل تر ټولو لوی قرباني به د CIA د ډرون بریدونو کمپاین وي خو چونکې افغان ولسمشر حامد کرزي نه غواړي چې دغه امنیتي تړون لاسلیک کړي نو ځکه د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو د وستو په حق کې دي. ورسپانه د CIA د ځینې موجوده او پخوانو چارواکو له خولې لیکي چې په پاک افغان پوله موجود د استخباراتي ادارو په چک پوسټونو کې موجود کارکوونکو لپاره ډېر اسانه وي چې په قبایلي ساحلی سیمو کې د القاعده او طالبانو جاسوسي د هغوی د نښه کولو په موخه د درک لګولو کمپیوټري چیپونه په ځمکه موجود خپلو کارکوونکو ته ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې کچرې امریکایي ځواکونه واقعتا د افغانستان نه په مکمله توګه په وتو مجبوره شول، نو تر ټولو لوی زیان به دا وي چې سی ای ای به په پاک افغان پوله په تیرو لسو کالو کې جوړ کړی د جاسوسۍ نیټورک بهیلي. ورځپاڼه ته یو امریکایي چارواکي ویلي چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو پر ضد ډیرو کامیابو یوازینی لویه وجه دغو سیمو کې د جاسوسانو جال جوړول و. د دغه جال له وجې امریکا وتوانېده چې د القاعده او طالبانو مشرتابه یې د منځه یوړه. ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په لومړي ځل ومنله چې دوی د ډرون الوتکو د اډو لپاره په نورو لارو چارو غور کوي.
مجید بابر پرون په پیښور کې خبریالانو د خبری ټلویزیون چینلونو پر دفترونو د وسلوالو د حملو پر ضد مظاهره وکړه. خبریالانو دا مظاهره د پیښور د خبریالانو دفتر مخې ته کړې ده. په کراچۍ کې د وخت او آج نیوز خبری ټلویزیون چینلونو وسلوالو د لاسي بمونو حمله کړې وي. بخنه غواړم په کراچۍ کې د وخت او آج نیوز په نوم په خبری چینلونو باندې وسلوالو د لاسي بمونو بریدونه کړو. په هغه حملو کې ځاني زیانونه نه رسیدلي خو د ټلویزیون سنټرونو ته تاوان رسیدلی. د خبریالانو د مظاهرې راپور له پیښور لرو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
وقت او د آج ټی وی دفترونو کراچۍ کې د حمله په ضد احتجاجي مظاهره کې د پیښور ګڼشمیر خبریالانو ګډون وکړو. مظاهرچیانو ټی وی دفترو باندې د حملو غندنه وکړه او دوی تر تحفظ ورکولو او د صحافت د ازادۍ غوښتنه یې کوله. د مظاهرې مشري کوونکي د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین په خبریالانو حمله کوونکو په اړه وویل،
دا خلک دي چې رشتہ کول نه وري حقیقت نه ځان پټي او چې کوم د دې کاروایي کوي میډیا په دې قوم ته خره کوي، نو دا نه وړي چې زموږ کوم منفي هټکندې دي مخمخ شي او د دې خپل کوم کردار ده مل خلاف قوم خلاف د ښکار شي.
د وخت نیوز پیښور څنګه خبريال عظمت ګل ویناوه چې دا څه قسم حمله سره د هغي حوصله نور هم اوچتيږي او دا چې د دړکو لوجبه هغي هیڅ وخت خپل کار پرې نه کوي.
حکومت پدې هړه په مکمل توګه ناکام شوې دي. څه قسمه تحفظ د پاره اوس ګامونه نه دي پورته کړی.
پاکستان کې خبريالانو باندې حمله او دړکو په اړه مو چې کله اسلام آباد کې کارکونکو خبريال سلیم چټی نو پوښتل، نو د هغه وینا وه،
یو جنگ سٹارٹ کی دن کے دے پدی کی اس دو پارٹ یعنی مین سٹیک ہولڈر سی ڈی اغو دوار بدا غواڑی چی دا اغو پا فیور کی دی رپورٹنگ وشی او خاص طور کم دا ریاست سر چی پا جنگ کم پارٹی دا اغا با پرٹیکولرلی دا غواڑی چی دا اغوی پا فیور کی دی دا سی زنا و چلی گی کل آغا پارٹی تا دا پتاو لگی چی جرنلسٹ یا میڈیا ارگنائزیشنز نور دا اغوی دا کار ندی نبیا با اٹیکس تیزی گی.
د پام وړ ده چې جنوري میاشتې په 18 نیټه کراچۍ کې د ایکسپریس ټي وی په ټیم حمله کې درې کارکونکو وجلی شي وو. او دې ته د هم پام وی چې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا د خبريالانو د تحفظ کمیټې د رپورت تر مخه پاکستان نړۍ کې د خبريالانو لپاره سلورم خطرناک هیواد دی.
زمونږ د همکار راپور موریده د پاکستان د قبایلی سیمو اوسیدونکو وای په مرکز کې د دوی ته په ملازمتونو کې برخه زیاته کړی شي. د پاکستان حکومت په 1903 کال کې په ملازمتونو کې 40% برخه د قبایلو لپاره مقرره کړې و، خو قبایل وای اوس د دوی آبادی ډیره زیاته شوې ده، نو دغه کچه د نوره لوړه کړی شي. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې په فیډرل سرویسز کې دوی لپاره کم 40% کوټه مختص کړی شوې ده، نو هغه دې زیاته کړي. په کال 1903 کې حکومت د قبایلی سیمو اوسیدونکو لپاره په فیډرل سرویسز کې 40% کوټه مختص کړې وه، خو قریبا یو 40 کاله پوره کېدو باوجود تر اوسه په دې کې اضافه ونه کړې شوه. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو خانزیب برکی وایي چې حکومت په هغه وخت کې د آبادی په لحاظ سره فاټا لپاره دا کوټه مختص کړې وه. اوس خو د فاټا آبادی 10 میلیونه تر رسیدلې ده، نو په کار دی چې دا کوټه زیاته کړي.
اصل شي چې کومه کوټه 1973 شي مختص شوې ده، یقینا آرټم چې کومه آبادی اندازه لګېدلې و، یعنی هغه یو اندازه لګېدلې و چې پراپر سینسس په آرټم نه و. په هغه باندې 1300 کالونه موږ سټوډنټس یو بار بار دا موږ چې کوم ایمنګانو سره د موږ خبرې شوې وي، یعنی دا ډېره کمه ده. فاټا آبادی چې دوی کم ګورنمنت سینسس شوي 4 میلیون ده، اکچولی 10 میلیون پورې آبادی ده. یعنی د فاټا چې کوم سینسس شوي دي او کم بیس باندې دوی ته فیډرل شیئرز ملاوی شی آک گورنمنٹ سروسز دی کا یونیورسٹی شی دی او کالجونو شی کمی داخلی پروسس دا دا بیر انفیر دا
نور حمید چی تعلق ہم دا قبائلی سیمی سره دی وای
اصل کې دا کوم چې کوټا فکس شوی دا دا د آبادی په حساب سره فکس شوی دا مونږ ته خو مسله دا چې دا فاټا چې کوم آبادی دا چې کوم مدم شماری دا هغه بالکل د وسه پورې صحیح نه شوی دینا علاوه چې کوم اف ار زی دا هه د فاټا سره شامل دي لکه زو دا وای چې دا غټه نه انصافی دو چې کوم دې کوټا دو کنه هغه ډیرا کما دو ابو دی یوتا دو ا دغه وجه نه په فدرل سروسز بند شي ډیر ټفست کمپټیشن په پاکستان شپه فاټا وی
مشال ریډیو چې کله د قبایلی سیمو د اوسیدونکو دا مسله د منتخب غړي غازی ګلاب جمال په وړاندې کې خدا نونو موړې وایي
آبادی پر لحاظ سارا سر کمو 23 کے کم 4% شوے دے آبادی کمو زیادہ شوے دے نور سبر ہم ورسارا ورسارا زیادہ شوے دے اینی وے دوستو جی خبر ہے طرف کا سوکھ لگ متوجہ کرو دکن منسٹری دے منسٹری آف انٹر پروونشل کوارڈینیشن آگو سارا دا خبر اب بے برو چت کو کن بلوچستان لا یوزلے اسپیشل پیکج اللہ اناؤنسمنٹ کرے ہو بغیر اینگل باندے موتوں تو سارا انشاءاللہ دا خبر اب
یاد دی وی چی حکومت په 1903 کې د فاټا طالب علمانو لپاره په کالجونو او یونیورسيټیانو کې هم 4% کوټه مختص کړې و خو د فاټا اولس د بیا بیا احتجاجونو وروسته حکومت 13 کال دا کوټه 8% کړه
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د کرن خان په واسه کې سندره لرو
ماہی پرد سرا دا چغب ہما سکل مرما سخو پختنی ہم دا مر خونی اران ما کابل تزما دا ماہی پرد سرا دا چغب ہما سکل مرما سخو پختنی ہم دا مر خونی اران کسی ماتا کبینا کابل تزما دما ہی پرد سرا دا چغب ہما زکل مرما زخو پختنیم دا مرکونی ورانا جنت لرما تا زما گنا دا غلے ما زما تاریخ زما پختو دا دی گوالا ہمت لرما پا نفرت وان وطن پا مینا جوڑو ما کابل تا زما دا ماہی پر دا سرا دا چغب ہما زکل مرما زخو پختو یم دا مرخونی ورانو
سندرمو د کرن خان پواس کی ووریدا ووریدونکو د سټوډیو د غړیستن خیچی په پښتونخوا کې په درنګ سات کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دی. په پوره نه نیمه بجو به تاسو د خبرونو لنډیز اوري. د خبرونو د لنډیز نه پس کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. بیا د افغانستان په اړه سور راپور نه دی، د پښتونخوا نه هم راپور نه دی، یو مرکه درته لرو. او د خبرونې په ترڅ کې سونورې سندرې هم اوریدل شي. مشال رډیو ته مو غوږ نیولې، نو را سره اوسئ. مایک سپاره مجید بابر ته د خبرونو د لنډیز دپاره.
د پاکستانی طالبانو لخوا نامزدی کمیټې سره د امن د خبرو اترو د بیا شروع کولو لپاره حکومتي کمیټې د طالبانو نه د جنگ بندۍ مطالبه کړې ده. حکومتي امن کمیټه دا غوښتنه پرون په یو خبر شوی بیان کې په دې تناظر کې کړې ده چې د طالبانو لخوا قبرونه هم داسې جاری وي، نو هغوی به دغه خبره ترې جاری ونه ساتل شي. پاکستان د ایران د خارجه وزیر په هغه بیان د سخت تشویش څرګندونه کړې چې ویلي وو د ایراني سرتیرو خوشي کولو لپاره به د پاکستان د نه ځواکونه لیږي. راپورونه وایي دغه ایراني سرتیري وسوالو د ایراني خوانه پاکستان خواته تښتولي دي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي ویلي دي چې د روان کال نه پس استرالین ځواکونه افغانستان کې پاتې شول، نو ورته به د افغان قوانینو نه له لارې د سزاګانو نه استثنا ورکړل شي. یو استرالوي ورځپاڼې سیډنی مارننګ نیوز ته خبرې د بسم الله محمدي په حواله پس تحلیل خپرې کړې دي، کله چې هغه پرون د استرالیا په کیمبرا ښار کې د دغه هیواد د دفاع وزیر ډیوډ جانسن سره ملاقات وکړو. د سعودي عرب حکومت افغانستان سری میشتې ټولنې سره د 1.5 میلیون ډالرو پارجوخت د مرستې یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د سعودي عرب د مرستیال سفیر سلیمان الحربي او د افغاني سره د سری میشتې ټولنې د مشرې فاطمه ګیرانی ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال خاص استازي یان کوبش په افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. د یوکرین په مرکز کیف کې تیر شپه هم د حکومت ضد مظاهره چانو پولیسو ترمنځ نښتو دوام وکړ. د راپورونو له مخې د وو پولیسو په ګډون په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او سلګونه نور شوي.
خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نه اوریدو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې اف سي اهلکارانو وجنې له وجې حکومت او طالبانو مذاکرات که په مکمله توګه ختم نه دي، خو داسې محسوسېږي چې د زن ښکارې دی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د پیښې نه صرف غونډ کام ته تکلیف رسېدلی دی، بلکې هغه اوازونه هم کمزورې ښکاري چا چې مذاکراتو په حق کې خبرې کولې. ادارې وایي موجوده صورتحال ختمول لپاره ضروري ده چې طالبانو له اړخه څه مثبته ګام اوچت کړی شي، خو د دې امکان کم ښکاري ځکه چې وخت سره سره د هغې په رویه کې سختي را روانه ده. او هغې مولانا الحق په مشرۍ کې د جوړې شوې کمیټې خبره هم ناوري. ادارې زیاتوي حکومتي او طالبانو کمیټې لپاره ده چې په موجوده صورتحال کې نور هم فعال کردار ادا کړي او د هغه خندونو جایزه دی واخلي کم چې د ډزبندې په لار کې ولاړ دي. ادارې اخیر کلی کې د تیر ورځې پیښونه داسې ښکاري چې موږ د سولې په ځای جنګ اړخته روان یو، خو دا د تباهۍ لاره ده. باید چې د دې نه ډډه وکړی شي او معامله خبرو اترو د لارې هواره کړی شي. هم دا د امن لاره ده او د دې نه فایده اوچتول پکار ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې یو اسکریت پسند تنظیم له اړخه تختول شوی د ایرانی پوځیانو د واپسۍ لپاره د ایران پاکستانی حدودو کې پوځ د لیږلو دړکه نامناسبه ده. ادارې وایي پاکستان او ایران دواړه گاونډي ملکونه دي او دا معاملې دومره غټه هم نه ده چې د پوځي کاروایی دړکه ورکړې شي. ادارې وړاندې لیکي د ایران له اړخه کوم سخت رویه خپل کړی شوی ده، نو هغه د مزمت وړ ده. ادارې زیاتوي خبرداوي چې ایرانی چارواکي د تختول شوی پوځیانو بازیابۍ لپاره پاکستانی سکیورټي فورسز د اقداماتو انتظار وکړي. ادارې کلی کې هیله پکار ده چې پاکستان به ایرانی پوځیانو بازیابی یقیني جوړولو لپاره مؤثره اقدامات اوچتوي او ایران له پکار ده چې داسې بیانونو په ځای د صبر او تحمل نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی بی سی نیوز ویب پاڼې مقاله خبره کړې چې په کې راغلي د ایران د کورنو چارو وزیر خبرداري ورکړې که چیرې پاکستان د دوی د نیول شو 15 پولیساتونکو پوځیانو د خوشي کولو لپاره ګامونه پورته نه کړل، نو کېدای شي چې دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره پاکستان ته خپل ځواکونه ولیږي. دا فکر کېږي چې دغه 15 سرتیری د ایران په سیستان سیمه کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته اړول شوي دي. وسلوالې ډلې جیش العدل د یادو کسانو د تختولو پلا پر غاړه اخیستې. وسلوالې ډلې په یو خپور کړي تصویر کې دغه 15 کسان په یو نامعلوم ځای کې ناست ښودلې دي. د ګل پورز د ایران د کورنو چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي د ایران له سرکاري ټیوي سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ایران پاکستان ته ویلي دي چې دې پیښې ته دې په جدي توګه وګوري. همداراز اسنا خبر ایجنس رپورټ ورکوي چې د ایراني ساتونکو د خوشي کولو په هدف د دې هیواد یو وفد د ګل پورز پاکستان ته تللی دی. بلخوا له فارس خبر ایجنس سره په خپلو خبرو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو یو افسر ویلي دي چې د سرتیرو د خوشي کولو لپاره سیاسي او پوځي ګامونه اخیستل پیل شوي دي. د ایران سیستان بلوچستان سیمه چې له پاکستان او افغانستان دواړو سره پوله لري پکې په دې وروستیو کلونو کې د ایران د امنیتي سرتیرو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو او سنی وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې رامنځته شوي دي. بلخوا د ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې راغلی دي په روان کال کې امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستان وځي. د ولسمشر کرزی په حکومت باندې د مخالفین نیوکې کوي چې حکومت یې کمزورې دي. پښتنه دا ده چې آیا کابل کې به هغه شان حالات بیا را پیدا شي لکه څنګه چې د شوروي اتحاد له وتو وروسته په دې هیواد کې خانه جنگی را مخته شوه. بیا دغه خانه جنگی د طالبانو په حکومتداري بدله شوه او دارنګ نړیواله ترګره مشرتابه افغانستان ته ورسېده. تر ټولو مهمه خبره چې پوځي جنرالانو ورته پام نه دی کړی هغه دا ده چې شوروي اتحاد کوم حکومت پریښو دی وو هغه یوازې درې کاله دوام وکړ او دا رنګ د ډاکټر نجیب حکومت تر هغه قائم وو تر څو پورې چې ورته د ماسکو لخوا خوراک تیل او پوځي سامان ورکړل کېدو. همداراز کله چې د شوروي اتحاد د مرستې ودرېدي نو دغه حکومت رانسکور شو. په دې هر څه کې د هغو خلکو لپاره یو سبق دی څوک چې دا فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی 12 کلنې کمپین یوه ناسمه پرېکړه وه او دارنګ د یو باثباته افغانستان لپاره د دوی هلې ځلې به د ناکامۍ سره مخ کیږي او دارنګ اوس دوی غواړي چې له یاد هیواد سره خپلې مالي مرستې بندې کړي. د مقالکون کې په خبره دغه خلکو لپاره ضرور پردې بیا سوچ پکار دی. مقالکون کې وایي که څه هم دا معلومه نه ده چې 2014 کال تر ختمېدو وروسته به څه حالات وي خو د په خبره دا خبره یقیني ده چې کابل تبا د خپلو لاسته راوړنو د خوندي ساتلو او د طالبانو څخه د ځان د بچ کولو لپاره د مرستو ضرورت وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د یوکرین کې سیاسي بحران دوام لري. مظاهره کوونکي له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نه استعفا غواړي. د دې هیواد د پوزیسون مشرانو د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې ملاقات کړی دی او لا غي په دې لړ کې ملاتړ او مرسته غوښتې ده. د مشال لړیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه په انګریزي ژبه یو مقاله خپره کړې چې پښتو باندې تاسو ته منور شو وړاندې کوي.
د یوکرین حکومت مخالفه مشرانو د ګل پورز د جرمني په سرخار برلن کې د جرمني د چانسلر انګلا مرکل سره ملاقات کړي چې پکې په یوکرین کې د روان سیاسي بحران په اړه خبرې شوي. آرسینی او ویټالی په دې خبرو کې په میرمن مرکل ټینګار کړي چې د یوکرین د صدر ویکتور یانوکوویچ او د هغه د نږدې ملګرو خلاف د بندیزونه ولګوي او یورپی یونین وهڅوي چې د یوکرین نه د وتونکو سرمایې سرچینې ولټوي کې دې شي چې پکې مالی درغلې مخې ته راشي. ویټالی وویل
یا دوشه زدوولنی ходом переговоров и сподіваємося що
за по де ملاقات او خبره ترو خوشاله شوم او امید کوم چې دې په نتیجه کې با یوکرين ته ملاتړ او هلتا د روان سیاسي مسلو د هواري لاره ملاو شي. ټول خواوې او په خاص توګه هغه خلک چې یوکرين په سیاسي او اقتصادي توګه مستحکم لیدل غواړي په دې مسله کې دلچسپي لري.
نیمشنه ای بوندسکانسلر په چومو پټانی دوه важливо.
میرمن مرکل آرسینی او کلیټسکو ته باور ورکړي چې جرمني او یورپی یونین به د یوکرين د سیاسي بحران ختمولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د نوموړي ویان استیفن ویلی په یوکرين کې د قیدیانو خوشی کول او د مظاهرینو لخوا سرکاري ودانه خالی کول سرګندوي چې حکومت او اپوزیشن د دې مسلې د هواري په لړ کې یو مشترکه نقطه ته رسیدلی شي. بلخوا آرسینی ویل په کار دي چې یوکرين د روس سره د ښه تعلقاتو ترڅنګ د یورپی یونین سره هم نږدې اړیکې ولري.
موږ یورپ پلوه حکومت ته ضرورت لرو او د روسي ملګرو سره هم شفاف تعلقات ساتلو ته اړتیا لرو. په کار دی چې روس هم د یوکرین په حق لا واضح او شفافه تګلاره ولري. موږ په روسي ملګرو ټینګار کوو چې هغه څه وکړي کوم چې زموږ یورپي او غربي ملګري کوي.
په یوکرین کې پس له هغې سیاسي بحران او مظاهرې رامنځته شوې چې د تیر نومبر په میاشت کې صدر ویکتور یانوکوویچ د روس سره د ښه تعلقاتو په خاطر د یورپي یونین سره د تړون لاسلیک کولو نه شاته شو.
رویټرز خبری اجنس لیکي تر ډیرو کلونو وروسته په پاکستان کې د جیش محمد علی مشر مسعود اظهر یو ور بیا برسره شوی دی او دغه برسره کېدو د هند په وړاندې د پاکستان د تګلاري ښکارندوی کوي او هند کې په ډیره تشویشونه موجود دي. د مقالې مهمه برخه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
رایټر خبری اجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې نګدو کې په پاکستان کې د هغه اسلام خوخي سختدري دا ترهګر د ډیرو کلونو نه پس را برسېره کېدل چې د هند پارلیمان په ودانۍ په برید کې هم لاس درلودو نوې دلی کې اندېښنې راپورته کړې دي. د اجنس په خبره د تیر کال د دسمبر د میاشتې په وروستو ورځو کې هندي چارواکو دوه ځل په هند کې وړو لویو هوایي اډو ته خبرداري ورکړې وه چې ګوندې د مولانا مسعود اظهر وسلواله ډله جیش محمد د الوتکو د تختولو هڅه کولای شي. هندي چارواکي وایي چې د دغه خبرداري لوی وجه په دې نګدو کې په پاکستان کې د مسعود اظهر رابرسره کېدل او زیات فعال کېدل وو. اجانس لیکي چې مسعود اظهر یو هندي عدالت په 2001 کال کې د هند پارلیمان په ودانۍ د هغې وسلوال برید په تور کې مهم ملزم ګرځولی دی چې مخه یې هندي سیاستوال تختول وو. په دغه برید کې د 5 بریدګرو تر څنګ 15 ساتونکي وژل شوي وو. د دغه برید نه پس د پاکستان او هند په پوله د دواړو هیوادونو د پوځیانو هلې ځلې زیاتې شوې وې او د دواړو ایټمي دونو ترمنځ فشار ځکه هم زیات شوی وو چې پاکستان هند ته د مسعود اظهر سپارلونه انکار کړی وو. اجانس زیاتوي چې مسعود اظهر زیات وخت پنجاب په بهاولپور ښار کې په خپل کور کې تیروي خو تیره اونۍ د ګوشنشینۍ نه راووت او خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یې وویل چې موږ له د هند پر ضد جهاد شروع کول پکار دي. اجانس لیکي چې هغه وخت یاد اجانس یو خبریال په موقع موجود وو کله چې مسعود اظهر د بهاولپور نه په ټلیفون د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر مظفر آباد ښار کې خپلو پلویانو ته وینا کوله. د وینا پر مهال مسعود اظهر وویل چې دوی سره 314 ځانمرګي برید کوونکي موجود دي او چې کله د هند پر ضد جهاد بیا شروع کوو نو په 100 ورځو کې به دغه شمېره 3000 ته ورسي. د اجانس په خبره د هند استخباراتي سیډونکو په دې باور دي چې د 2016 کال تر پای پورې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په صورت کې پاکستان اوس بیا خپل زړه تګلار نه وی کوي او غواړي چې د پاکستان پر ضد د وسلوالو ډلو پر ضد کاروي وکړي او هغه وسلوال چې د هند پر ضد دي هغوی
په افغانستان کې د اپریل په 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. یو لس نوماندان په کې برخه اخلي چې د کمپاین لړۍ پیل کړې ده. پرون د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې د ډاکټر عبدالله په ګټه یو غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال ډاکټر عبدالله په خپله ویل کې بریالی شو نو د بیسودو پل به جوړوي، د تورخم جلال آباد لاره به رغوي، د کونړ په سیند به برېښنا بند جوړوي او د ننګرهار د کانال پروژه به بیا رغوي. دا چې په دغو وعدو باندې ولس څومره باور لري دا به د جلال آباد نه زموږ د همکار په راپور کې اورو.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې جوړه شوې وه د افغانستان د ولسی جرګې غړي او په ختیځ کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین مسؤل اجي حضرت علي د ختیځ زون په کچه له څلورو ولایتونو څخه په زرګونو تنه خلک رابللي ول او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د ډاکټر عبدالله په حق کې خپله رایه وکاروي. د افغانستان ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې ژمنې وکړې چې که ولسمشر شو نو په ننګرهار کې به بنیادی پروژې پلي کوي. نوموړي وویل
د کانال پروژه بیا راغول د پیسو خپل چې د دې ولایتونو عمومي لارې څخه تیریږي په اساسي ډول جوړول، کونړ پر سیند باندې د برېښنا باندې جوړول، د جلال آباد او تورخم دوهم سړک کار تکمیلول. دا هغه څه چې وعده دی لکه چې تاسو ته کول شوې توفیق د خدای نه غواړم او پوره باور لرم چې شي چې
د غونډې یو شمېر ګډونوال په دې باور چې دوی به هغه چا ته رایه ورکوي چې ستونزو ته یې د پای ټکی کېږدي.
زما شرما نوم دی او دغه سړی موږ خوښمن یو چې هغه د غریبو غم وکړي، دا اداري فساد ورک شي، دا جیبونه ډکېده ورک شي، د غریبو غم وخوري. ډېرې وعدې کې خو چا وعده سر له ورسوي، داسې نه چې مې سر وویله او نورې به شاله واچوي ګوډې کې وځي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له نوماندانو څخه ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی کاندید دی چې له نورو کاندیدانو څخه مخکې ننګرهار ته راغی او له خلکو یې د رایو غوښتنه وکړه.
زمونږ د همکار راپور مو اورېده، اوس د وزیر خان په واس کې دا غزل اوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي، امریکا غواړي چې د طالبانو په بند کې یو امریکایي سرتیری د خوشې کولو په بدل کې د ګوانټانامو د زندان نه ځینې طالب کمانډانان خوشې کړي. د راپور مهم ټکی تاسو ته شاهین بنیر وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي د دې نه وړاندې چې د روان کال تر پایله افغانستان بهر ملکي ځواکونه وځي، امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د طالبانو د قید نه یو امریکایي پوځي بوبرګ دال خوشې کړي او د دغې په بدل کې د ګوانتنامو د قید نه د ځینې طالب کمانډانانو په خوشې کولو خپل رضامندي ښودلې ده. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي دي د امریکایي قیدی د خوشې کولو په بدل کې به 15 طالب زندانیان قطر ته حواله کولی شي. امریکایي پوځي په کال 2009 کې طالبانو قید کړی وو او فکر کیږي چې دا وخت په پاکستان کې د حقانی شبکې په لاسو کې دی. دا وړاندیز د تیرو دوو کلونو راهیسې وړاندې کړی شوی وو، خو اوس د وایټ هاوس، پینټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دا پریکړه شوې ده چې 15 طالب بندیان به خوشي کوي. طالبانو د دین وړاندې د طالب کمانډانانو یو په یو قطر ته د حواله کولو په طریقه کار اعتراض کړی وو. یو امریکایي چارواکی ورسپانې ته ویلي چې په دې معاملہ د خبرو لپاره امریکا هر وخت چمتو ده او د طالبانو چې دوه کاله وړاندې خبرې ودرولې وي دا وړاندیز لا په رسمي توګه نه دی شوی او امریکایي چارواکی په دې لړ کې قطر ته سفر کوي. د پینټاګون د اطلاعاتو سیکرټر ویلي امریکایي چارواکی د ته ماده دي چې د طالبانو په قید کې بندي امریکایي سرتیری راخوشي کی. په کال 2012 کې په دوحه کې طالبانو سره د خبرو اترو د عمل پیل کولو تیاری شوی وي، خو دا خبرې هغه وخت ونه شوې کله چې طالبانو په خپل دفتر د طالبانو د حکومت د وخت بیرغ حس کړو. د طالبانو استازي اوس هم په دوحه کې دي. ورځپاڼه لیکي چې د حقانی شبکې یو شمیر غړي په افغانستان کې هم په قید کې ساتل شوي دي او پینټاګون د دې خبرې هم جایزه اخلي چې د حقانی شبکې سره جدا خبرې پیل کړي.
شاهین بنیری ته وګوې د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولوي عبدالرقیب پر وژنې د خپګان څرګندونه کړې ده. د دې شورا غړي محمد امین وقت ویلي چې د طالب مشرانو دا ډول پټې وژنې د سولې پر روانو هڅو منفي اغېز پرې باسي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه زموږ د همکار نسیم شفق راپورته.
په پاکستان کې د بل افغان طالب مشر مولوی عبدالرقیب وژل کېدو ته په اشاره د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې چارواکي وایي چې ښایي دا وژنې د سولې د روانو هلو ځلو پر وړاندې د خنډ جوړولو په هدف وي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات په پېښور کې د طالب مشر مولوی عبدالرقیب په وژنې خفګان څرګند کړ او ویل چې ځینې کړۍ د دې ډول وژنو تر شا مهم سیاسي اهداف لري. خاغلی وقات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو د ډول پټو وژنو ته په پام ل دې شورا سره د سولې د خبراتورو لارې خپل کړي.
د سې وژنې چې هغه ته وژن کې معلوم نه یا سی هغه شکوک پیدا کوي، هغه په هغه مطلوب جریاناتو چې هغه د مصالح مخالفین او بل خصوص طالبانو سره د مذاکرات او د تماس پیل دی، هغه تم تاوان رسوي. نو من خبره دار چې طالبان متوجي شي چې دوی دوست نه لري خبرې پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پر مهال د کډوالو چارو وزیر مولوی عبدالرقیب د دوشنبه په ورځ د پیښور په ناصر باغ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. تر مولوی عبدالرقیب څخه مده وړاندې د طالبانو د کوټې د شورا د دوو تنو غړو ملا نور الله هوتک او ملا عبدالملک په ګډون یو شمیر نور طالب مشان هم په پاکستان کې ووژل شول. یو شمیر لویدیزو رسنیو د ځینو طالب مشرانو په قول لیکلی چې مولوی عبدالرقیب په پیښور کې د طالبانو د هغې ډلې مشري کوله چې له افغان دولت سره د سولې د خبراتورو ملاتړې وه. دغه راز ځینو پاکستانیو سیاسي څېړونکو ویلي چې مولوی عبدالرقیب په دې وروستیو کې د سولې د پروسې په تړاو ترکیې او ځینو عربي هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. د افغانستان جمهوری ریاست هم د مولوی عبدالرقیب وژنه غندلې ده. د جمهور رئیس ویان د ملفیزی رویټرز آژانس ته ویلي نوموړی د سولې د عالی شورا سره د سولې د خبرو ملاتړی و. د طالبانو یو پخوانی مشر ملا آغا جان معتصم هم په یو خبر کړي بیان کې د مولوی عبدالرقیب وژنه غندلې او په افغانستان کې له ټولو خلکو خو وغوښتي چې خپل اختلافات پای ته ورسوي او د سولې او جوړجاړي لارې خپل کړي. د غراز د طالبانو د جیش المسلمین د ډلې په خوانی قومندان سید اکبر اغا وایي چې مولوی عبدالرقیب په طالبانو کې ډیر نفوذ درلود او ممکن چې وژنې د سولې له موضوع سره تړاو ولري.
زما فکر باندې دا وژنې په مابین کې توپیر سره لري. څوک په دې وجه سیوی چې د عداوت په لحاظ باندې وژل سیوی، څوک په دې وجه سیوی چې د سولې په نامه، څوک په بل نامه، څوک په بل نامه، دا ټول وژنې په یو لحاظ باندې نه دي چې وسړی وایي چې دا په صلح باندې اغېز کوي. شخصي عداوتونه هم ستور ترکیه تللي او خامخا د کې باندې چې عداوت سره غلي دا د سولې خبره دا خبرم ده.
تر دې وړاندې یو شمیر افغان چارواکو هم په پاکستان کې په مرموز ډول د یو شمیر طالب مشرانو وژنې ته په اشاره ویلي وو. ډیر شمیر هغه طالبان په پاکستان کې وژل کیږي چې له افغان دولت سره سولې ته زړه ښه کوي. څېړونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې په مرموز ډول د طالب مشرانو دا ډول وژنې چې شمیر یې سم نه دی معلوم د افغانستان د سولې پر پروسې منفي اغېزې کوي. دوی وایي افغان حکومت باید په پاکستان کې د سوله پلو افغان طالبانو د وژنې په اړه څېړنې وکړي او دا معلومه کړي چې څوک او کومې کړۍ په دې وژنو کې لاس لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
یې مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرستې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
رنگینا ولیزه د خوست یو په هنتون د زدکون کې دا چې په دې روستیو کې یو شیری ټولګه هم چاپ شوې ده. نو موري وای په خپل شیرنو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې انزوروي. د رنگینا ولیزه د کتاب د مخکتنې غونډه تیر ورځ په خوست کې جوړه شوې و چې د پښتو ادب خاغلو شاعرانو پکې ګډون کړی او دغه په کتابي خبرې اترې کړې. زموږ همکار دغه غونډې ته ورغلی او دا راپور جوړ کړی.
د ماحول په خوست کې د ښځو او نجونو لاس کلتوري او ادبي ټولنې عملا فعالیت لري او ځینې واړه واړه ادبي محفلونه، ناستې او لمانځ غونډې ترسره کوي. اوس تر پخوا ډېر د دوی په لیکو کې د مدني کلتوري او ادبي هڅو ډېروالی تر سترګو کېږي. د دې ډلې څخه یوه هم پیغله رنګینه ولیزۍ ده چې د خوست په یوه پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړوي او تر څنګ یې شاعري هم کوي. په دې وروستیو کې د نوموړې شاعرې یوه شعري ټولګه چا ویل چې هغه ته یې د ځوانانو د ملي جرګې لخوا چاپ او خپره شوه. د نوموړې پیغلې ادبی فعالیت ته د خوست ډیری فرهنګیان د قدر په نظر ګوري او وایي چې دا کار به نورو نجونو ته هم دالار هواره کړي چې د ادب، هنر او فرهنګ په ډګر کې خپل استعدادونه په کار واچوي. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وایي چې دا ډیره لویه خبره ده چې د خوست په شان سیمه کې یوه جنۍ راولاړیږي او خپلو خیالونو او افکارو ته د شعر په لفظونو کې د ښکلا، خیال او فکر جامه ورغوندي.
دم خوشاله ایم چې خوست کې زموږ یو خوراک د احساس خوند، د عاطفي خوند او د قلم خوند الله تعالی پیدا کړی ده. د دوی د افکارو، د دوی د خیالونو او دوی د عواطفو هغه مجموعه د یو کتاب شکل راغلی ده او بیا دغه کتاب دلته په خوست کې چاپ شوی دی. دم ډېره لویه خبره ده. شاعري روانه ده، ژبه یې هم ښه ده. هغه د وزن او د آهنګ او هغه د موسیقیت کم کمی پکې نه ښکاري او دا هم د پښتو ژبې هغه برکت دی.
رنګینه مشال راډیو ته وایي چې د دې د شعرونو په ټولګه کې چې د خویندو د ځورونو او حق تلفۍ څومره انعکاس شته، هغه د دې د ژوندانه د اظهار په معنا نه دی، ولې دا زموږ د خویندو د مجبوریتونو او بېوسۍ انزور دی چې په هر کلی، بانډه او حتی ډېری کورونو کې تر سترګو کېږي.
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړی شي، هغه زورونه چې په دې تیریږي هغه ته ښه انځورونه ورکښي، انعکاس کړي او په ټولنه کې دا منفي رواجونه او کلتورونه چې موږ لغې نه ډېرې زوري غوغه له منځه یوسي.
د ځوانانو ملي جرګې مشر فضل الرحمن قانع د رنګینه ولیزۍ د شعرونو ټولګې د نمانځنې په ناسته کې په خپلو خبرو کې له یوې خوا د نوموړې پیغلې چاپ شوی اثر له محتوا ډک او معیاري بولي، بل خو وایي چې رنګینۍ د نجونو او ښځو په منځ کې د افغاني کلتور په ځانګړي ډول د ادب، شعر او نثر د غوړېدو لپاره ګام اوچت کړ.
دومره لوړ او دومره یو معیاري کتاب چې اغلې رنګینۍ ولیزۍ لیکلی او د ځوانانو ملي جرګې لخوا د چاپ په بڼه اوښتی دی. زه چې څومره فکر کوم دا په لویه پکتیا کې یو نوښت دی، داسې یو نوښت دی چې
د یادونې ورته که څه هم په خوست کې د لوستو ښځو شمېر په ډېرېدو دی، خو ډېری مېرمنې تر اوسه هم یوازې د روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې دندې اجرا کوي او په نورو برخو کې لا هم کلتوري محدودیتونه او ناامنۍ د کار کولو مخه نیسي.
او د خبرونې په دې برخه کې هارون باچا ته غوږ شئ.
یز بسوری لا در زما دلونگ ید لونگو نے سانگے د گلشا یز بسوری لا در زما دلونگ بنن سبا کی گلشید لونگ سانگ بنن سبا کی گلشید لونگ دلونگوں نے مائے پسر کے اسرے بٹلی دلی دینا دلونگ دلونگوں نے سانگے د گلشا یز بسوری لا در زما دلونگ دلونگ جانا نتا کلبن راوڑ دلونگ
دل بنگو میز بل خیالا یلا بنگین پہاڑ کڑ ما دل بنگ دل بنگو میں سانگے دے گلشا یس بسوری لا در زما دل بنگ ورمان خمه پرکه دلوان آیا ورمان خمه پرکه دلوان دلوان گونه خیر دک نور و پیٹو یو سم ورمانو نا دلوان